السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې اورېدو ته رابلم. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د سترې پانګونې خبره کوي او وایي چې پر افغان ځواکونو به زرګونه میلیونه ډالره په څو راتلونکو کلونو کې ولګوي. افغان حکومت وایي یو شمېر هیوادونه باید په افغانستان کې د منفي رول لوبولو پر ځای مثبت رول ولوبوي. په کابل کې نن د پاکستان پر ضد د پراخ لاریون په اړه در سره هم وروستي معلومات شریکو، خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان ونړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل کې د پاکستان پر ضد پراخه مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. او د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. دا هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د پاکستان پر ضد پراخه مظاهره وشول. مظاهره کوونکو چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول، پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان پر خاوره له تجاوزه لاس واخلي. مظاهره کوونکي همداراز په زغر دا وویل چې افغانان به هیڅکله د ډیورنډ فرضي کرښه د سرحد په توګه ونه مني او افغان حکومت باید له پاکستان څخه د سوداګریزو توکو د واردولو په برخه کې بدیل لار ولټوي. دوی د پریکړې لیک په خپرولو سره له حکومت څخه هم دا وغوښتل چې نور د پاکستان په مقابل کې له نرم سیاست څخه کار وانخلي. د دې خبر نور جزئیات به د ازادي راډیو په نورو خبري سرویسونو کې درته وړاندې شي. د امریکا متحده ایالات وایي افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون سه شنبه څرګنده کړه چې دا مرستې به له 2013 تر 2020 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټرز خبري اژانس وایي ریچارډ اولسن څرګنده کړې چې د امریکا حکومت به له کانګرس او غواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع او د ملي امنیت رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. هایسم پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه خپل رپورټ وړاندې کړ او څرګنده کړه چې دا پرمختګ ډیر مهم دی. هایسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه امنیت شورا ته په خپل وروستۍ وینا کې څرګنده کړه چې د افغانانو د راتلونکي په اړه خوشبینه دی. او روسي کورنۍ خبر هغه ده چې د بادغیس په جوین ولسوالۍ کې د ملي اردو عسکر پر خپلو همکارانو ډزې کړي او څلور عسکري وژلي دي. په دې پیښه کې یو عسکر زخمي شوی دی. د بادغیس ولایتي شورا مرستیال عبدالله فضلي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې پیښه مازیګر شوې او اصلي عامل لا نه دی معلوم. د ښاغلي فضلي په وینا امنیتي ځواکونو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. د ایران مطبوعاتو پرون سه شنبه د دې هیواد د استخباراتو وزیر محمود علوي په حواله وویل چې دا ترستان په تهران او درې نورو ښارونو کې نیول شوی دی. علوي په تهران کې خبري غونډې ته وویل چې د ترستانو دې ډلې پر داسې سیمو چې له خلکو ډکې وي د بمي چاودونو او انتحاري حملو پلان درلود. علوي څرګنده کړې چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي او ایران ته یې د لږ تر لږه 1000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د انتقال پلان شنډ کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د اونۍ په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر کړی و چې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش سره خواخوږي لري او د تروریستي حملو د ترسره کولو لپاره ورغلي وو. په بغداد کې د امریکا پوځي قمندان وایي چې عراقي ځواکونه یوازې د فلوجي ښار دریمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د ویندوی کریستوفر ګارورد دا څرګندونې د فلوجي ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروستۍ دعوې ردوي. د کریستوفر ګارور په وینا د فلوجي ښار دریمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجي کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی اعلان وکړ چې د فلوجي ښار زیاته برخه نیول شوې او په لنډ وخت کې به د داعش ټول وسلوال له دې ښاره وایستل شي. خو داعش وسلوالو د فلوجي ښار په شمالي څنډو کې پښې ټینګې کړي او مقاومت کوي. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روسي غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتور ډیوډ پرډ دیو طرحه وړاندې کړې په بالټیک سمندرګي کې د روسي د جنگي جیټ الوتکو د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړیو ترمنځ وروستیو نږدې تماسونو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روسي جیټ الوتکو او هلیکوپټرو په بالټیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د مزایلو ضد یوې بیړۍ ته ډیر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک چې سنا ته تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رایه ورکړي، د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روسیې د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه شوې ده. پریکړه لیک پر روسیه غږ کوي چې له داسې تحریک آمیز فعالیتونو چې امریکایي ځواکونو او د هغوی متحدانو ته خطر پېښوي لاس واخلي. د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوه منځني واټن وشتون کې موسادان توغندي واسمایل. جنوبی کوریا وایي لومړنی توغندی له 95 کیلومتر واټن وهلو وروسته په نیمه لار کې له منځه لاړ، خو بل توغندی د 250 کیلومتر په واټن د جاپان په سمندرګي کې پریوت. دا تر اوسه د موسادان توغندي تر ټولو اغیزمنه ازموینه بلل شوې ده. د شمالي کوریا له خوا د دې توغندیو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه بندیز دوامداره سرغړونه ده چې د پیونګیانګ د لرې واټن ویشتونکو مزایلو پر تجربو یې لګولی. جنوبی کوریا د شمالي کوریا د مزایلو د تازه ازموینې په اړه امنیتي غونډه رابللې او جاپان بیا د پیونګیانګ دا ګام پارونکی عمل بللی دی. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. متحده ایالات پلان لري چې پر راتلونکو څو کلونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د بیا رغونې په پروژه زرګونه میلیونه ډالر مصرف کړي. پروان خبرونه کې په کابل کې د پاکستان پر ضد د نننۍ ورځې د مظاهرې وروستی حال درکو او د کابل چاپ مطبوعات لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. افغان حکومت وی یو شمېر هیوادونو د په افغانستان کې د منفي رول پر ځای مثبت رول ولوبوي او د سیمې په اقتصادي وده کې برخه واخلي. د روان خبرونه په ترس کې په هلمند کې د روانو جګړو په خاص توګه په دې اړه چې د هلمند د پولیسو څلوېښت سلنه تشکیل خیالی و خطه او کسنگا او دغل تا سرتی رو ستون جسه بی زمانگا همکار مفصل ریپورت آورو
ولا که تا پا خط که خورتنه است جو سدی بخلاسو ابالا جنگی روش پا براد تیری جده منش درک منسته کورون پا تورین کورت که دین
دنور راپورون سر بیره دخ پراونه پا دوهمه برخه که دوانیس پروگرامنا کور کله او دگوڑی اچارخ پریگی
دی فرانسی پای تخت کم زایده کورا پا خون که نگیروی نویده چی خراها رایده بیداده که زان پی دو اچولی وی او مک پا نقل گیر که بیایی سنگه کوی
ازادی راڈیو پا اف ام سل اشاریه پینزه سپا پا کابل او دا افغانستان پا طول لوی خارنو که دا سهار لونا دا ما خامتر او بچو پوری پا سفر دول او ریدل شای د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د سترې پنګونې پلان لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا په نوم څېړنیز مرکز ته ویل چې متحده ایالات به تر 2020 میلادي کال د افغانستان پر امنیتي ځواکونو ستره پنګونه وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالات په افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسون پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا ته کړی ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا مرسته به له 2013 تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا ولکول شي. ریچارډ اولسون زیاته کړی چې د امریکا حکومت به له کانګرس او غواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په خاطر هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پرون د امریکا په څېړنیز مرکز اټلانټیک کونسل کې څرګنده کړې چې متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته د خپل تعهد پر اساس د مرستي کوي. د واشنگټن ټایمز په حواله ښاغلی اولسن پرون په اټلانټیک کونسل کې د خبرو پر مهال څرګنده کړ چې حکومت به د مالی مرستې ترڅنګ روان کال تر پایه په افغانستان کې خپل لښته لږه نظره 800 عسکر وساتي او راتلونکی کال به 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د ریچارډ اولسن په وینا د امریکایي عسكر به د پلان پر اساس په ټول افغانستان کې په کوچنیو مرکزونو کې ځای پر ځای شي. د دې ترڅنګ به ناټو تړون هم له خپل غړو 9000 عسكر وغواړي چې راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اوباما قدرت ته له رسیدو راهیسې په عراق او افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ته پای ته رسولو پلان درلود. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې افغان حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو په بیه او د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته دوام نشي کولای. ریچارډ اولسن په وینا د امریکا متحدو ایالاتو ته شایي چې د خپل امنیت لپاره د افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره همکاري ته دوام ورکړي. ښاغلی اولسن څرګنده کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته او د هغوی ملاتړ به له طالبانو سره د مذاکرو بهیر هم پیاوړی کړي، خو دواړه هیوادونه باید په دې وپوهیږي چې دغه پانګونه به دایمي نه وي. ریچارډ اولسن وویل چې له افغان ځواکونو سره مرستې به د نویو شرایطو پر اساس نه کېږي، خو افغان چارواکو ژمنه کړې چې د دې مرستو د مصرف سیستم به ښه وڅاري او په دې کې به اداري فساد ته ځای نه پاتې کوي. د امریکا پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې نیوکې کېږي چې په افغانستان کې مرستې ضایع شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر ویلي چې متحدو ایالاتو د افغان پوځ پر بیا رغونه لږه لږه 143 میلیارده ډالر لګولي دي، خو د ناسمې ادارې اداري فساد او درغلیو له امله دغه پیسې پر ځای نه دي لګېدلي او تر ډېره حده ضایع شوي دي.
وامریدل چې متحده ایالات پلان لري د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د افغانستان پر اقتصاد باندې پراتلونکو څو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مصرف کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
په کابل ښار کې نن ګڼ شمېر کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان لاسوهنه وغندله. دغه راز دوی د ډیورن پر کرخه د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر وړاندې هم شعارونه ورکړل. همداسې به زموږ همکار تمیم اخګر را سره له کابل څخه د تلیفون په لیکه کې دی. اخګر صاحب، مظاهره فکر کوم پای ته رسیدلې ده، دوی کوم پریکړه لیک صادر کړ او که څنګه؟
بله، و دوی یو پریکلیک صادر کړ او دوی وویل چې د یونما او د افغانستان حکومت نه وغوښتل چې پاکستان باید دغه یو اعلام ناسوی جنگ چې دوی پیل کړی دی دا باید پای ومومي. او دوی وایي چې د 30 کلو رئیس پاکستان د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي او دوی دغه مداخله هم تخبیه وکړ. او په عین حال کې دوی ویل چې پاکستان د دین او مذهب څخه ناوړه ګټه پورته کوي او تروریزم افغانستان ته لیږي او ټول نړۍ نه امنه کړي دي، نو باید د دې هیواد په وړاندې یو جدي مبارزه وسي. په عین حال کې دوی د نړیوال جامعه او د افغانستان حکومت څخه وغوښتل چې پاکستان په وړاندې باید مبارزه وکړي او افغانستان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان څخه چې هغه اموال چې افغانستان ته وارد کیږي د دې بدیل پیدا کړي تر هغه وخت پورې چې پاکستان بیا د دغه ضعف چې افغانستان لري چې هر وخت خپل هر ټول شیان د پاکستان نه واردوي دا باید ضعف لرې شي. او د دې ترڅنګ دوی وایي چې امریکا دې لپاره چې افغانستان سره یو تړون امضا کړی دی باید په دغه جنگ کې چې افغانستان او پاکستان ترمنځ کې دی د افغانستان څخه ملاتړ اعلام کړي او پاکستان پر ضد اقدام وکړي. او په عین حال کې دغه لاریون دوی غوښتل چې د یونما دفتر مخته ولاړ شي او دغه اعلامیه هلته ووایي، خو د امنیتي مسایلو د لاسه دوی ونه توانېده چې ځان هلته ورسوي، نو د پاک ښارنو په مابین کې دوی خپل لاریون ته پای ورکړه. بلې،
ډېره زیاته مننه دوستانو تمیم اخګرو چې په کابل کې نن د پاکستان پر ضد د مظاهرې او د دې مظاهرې د یو پریکړه لیک په اړه وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سمورو چې کابل د نن چاپ رسپانو د افغانستان د ورسېو تحولاتو او لویو پیښو په اړه څه خبره کړې دي؟
کابل چا پرسپانو په خپل نن یو غنو کې هم د افغانستان پاکستان د ورستیو تیرینګلو اړیکو او مناسباتو او په دې تړاو د یو شمېر نویو مسایلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان امنیت شورا په خپل ناسته کې ټینګار کړی چې له پاکستان سره د اندېښنې وړ مسایلو په اړه یو میکانیزم جوړ شي. سرخط په خپل دغه مطلب کې د ارګ په حواله لیکلي، ملي امنیت شورا په تورخم کې د ورستۍ ستونزې په اړه د دواړو لوریو د اندېښنو لرې کولو لپاره د هغې واد له چارواکو سره د مذاکرې په هدف پاکستان ته د افغان دولت د بین الوزارتي پلاوي سفر وارسو. په مطلب کې راغلي چې امنیت شورا د پاکستان ورستیو سرغړونو ته په اشاره سره د افغانستان پر کلیو یو ځل بیا د هغه هیواد نظامی بریدونه د نړیوالو اصولو او قواعدو خلاف او د نه منلو وړ بلل دي. اصلاح دولتی ورسپانې بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب پور کړی دی. په مطلب کې راغلي چې په کوټه کې د یو این ایچ سی آر مشر ویلي افغان کډوال څوک په زور خپل هیواد ته نشي شړلی. په مطلب کې دغه شان راغلي چې په کوټه کې افغان جنرال کونسل ویلي چې د افغان کډوالو ستونزه یو بشري ستونزه ده او باید سیاسي چلند ورسره ونه شي. خو په ورته وخت کې ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستاني چارواکو ویلي له خیبر پښتونخوا څخه 2450 افغان کډوال د تورخم له پولې اړولې دي. د سرچینې له قوله لیکل شوی چې رایستل شوی افغانان د دوشنبه په ورځ په تورخم کې افغان سرحدي چارواکو ته سپارل شوی دي. په مطلب کې دغه شان راغلی چې په ورته وخت کې د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مظاهره کړې او له خیبر پښتونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې ده. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل یو بد مطلب کې بیا د قدرت پاکستاني ورسپانې په حواله لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل امنیتي سلاکار سرتاج عزیز له دندې د لرې کولو پریکړه کړې ده. په مطلب کې ویل شوی چې سرتاج عزیز د هند او پاکستان د دوستۍ او د افغان پالیسۍ خلاف څرګندونې کړې دي. ویسا د سرچینې په حواله لیکلي چې ډیر ژر به دا خبر خپور شي.
سوزمن غغل ازادي رادیو او ری افغان حکومت وی چې یو شمیر هیوادونه دی په دې هیواد کې د منفی رول لوبولو پر ځای مثبت رول لوبوي او د سیمه په اقتصادي وده کې دی برخه واخلي. د ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش د سه شنبه پر سپ کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تلون د لاسلیک پر مهال ویل چې د افغانستان حکومت د سیمه د مهم پروژو د عملی کولو په برخه کې مهم اقدامات ترسره کړي او د غهلې ځلې روان دي. په همدې حل کې کارپوهان وایي چې افغانستان باید هڅه وکړي ترڅو پاکستان په دې هیواد کې سم رول لوبولو ته اړ باسي. نور حال د ابراهیم صافی پر رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت لخوا د ځینو ملي او سیمه ییزو پروژو تطبیق د ګاونډیو ترمنځ د مثبت سیالۍ زمینه برابره کړې ده. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د یو ارتباطي پل په حیث پرمختګ کړی او په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي. هغه وایي یو شمیر هیوادونه دي په افغانستان کې د نا اعلان شوي جنگ پر ځای په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې د هلې ځلې وکړي. د یوې موږ له لیرې او نږدې هیوادونو نه تمه لرو چې د منفی سیالیو او نیابتي جګړې پر ځای مثبت رقابتونه وکړي، د سیمې د اقتصادي ګټو لپاره او د خپل خلکو د آرام ژوند په اړه فکر وکړي. افغانستان دې ته حاضر دی چې په سیمه کې د ترانزیت د پله په حیث حداقل د آسیا څلور خواوې له یو بل سره ونښلوي. ښاغلي دانش په هرات کې د سلما بند پرانستل، په فرا ولایت کې د بخش آباد بند د کار پیل او د هلمند د کجکي بند پراختیایي قرارداد د ملي او اساسي پروژو په توګه یاد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تړونونه آماده دي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ټاپي کاسا زر، چابهار بندر، له ترکمنستان د برېښنا لیک او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې. هغه ویل افغان حکومت هڅه کوي ترسو د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې راغنده رول ولوبوي. خو ښاغلي دانش د هغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او دا یې هم څرګنده نه کړه چې کوم هیوادونه په هیواد کې منفي رول لوبوي. په عین حال کې سیاسي کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې تخریبي او مغرضانه فعالیتونه کوي او د افغان چارواکو هدف هم دا هیواد دی.
فکر کوم تر ټولو لوی شر پاکستان ته، ځکه په پاکستان کې هغه ډلې ټپلې چې
په افغانستان کې عملاً توریستی او ځانمرګي بدون تر سره کوي. پاکستان ته دا اشاره ده چې دا باید هم لکه هندستان غوندې لکه د مرکزی آسیا هیوادونو غوندې دې تراودانګي ترڅو د اقتصادي اجمال لري هم د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
لدی سبخت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې افغانستان د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پله حیثیت لري او هڅه کوي چې له دغه موقعیت څخه ښه ګټه پورته کړي. ښاغلی جرأت وایي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو اقتصادي ګټې له یو لوري د هیواد اقتصاد ته وده ورکوي او له بل لوري په افغانستان کې د ثبات او امن سبب کیږي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. دا مرکزی آسیا هیوادونو په دې وروستیو کې له افغانستان سره پر پولو خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تاجکستان د روانې میلادي میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر پوله نور سرتیري ځای پر ځای کړي دي. ازبکستان خپل سرحدي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې راوستي او ترکمنستان هم په تیره مارچ میاشت کې پراخ پوځي تمرینات چې د دې هیواد په تاریخ کې بې سابقه وو ترسره کړل. د دغو اقداماتو هدف څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب د سټراتفورډ کمیټې په خپرونه کې له نوریاس نوري څخه اورو.
دغه اقدامات د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره شوي چې له افغانستانه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر وسلوالو ډلو متوجه کړي دي. د سټراتفورډ کمنټري په لیکنه داسې ښکاري چې د افغانستان په شمال کې د سخت دریځو وسلوالو فعالیتونه په زیاتېدو دي. له راپور سره سم په تیرو څو میاشتو کې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه او له مرکزي آسیا سره د افغانستان د پولې په اوږدو کې په نښتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. داسې ښکاري چې دغه حالت تاجکستان زیات اندېښمن کړی چې له افغانستان سره په پوله ډېر سرتیري ځای په ځای کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریال طاهر سفر د تاجکستان د اندېښنو په اړه وویل:
سالهای اخیر نگرانی ها بیشتر شده که
په دې وروستیو کلونو کې اندېښنې زیاتې شوې چې مرکزی آسیا په تیره بیا تاجکستان به بې ثباته شي، ځکه موږ په تیرو میاشتو کې د شاهد وو چې د تاجکستان په پوله د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د قاچاقونکو او سختریزو ډلو ترمنځ نښتې وشوې. یوازې تاجکستان نه دی چې روان وضعیت ته اندېښمن دی، بلکې ازبکستان هم ورته اندېښنه لري. د ازادي راډیو د ازبکستان د څانګې خبریال سراج الدین اسلام د ازبکستان د یو چارواکي له قوله وویل چې ویلی دی د ازبکستان شاوخوا شپږ سوه اتبا په افغانستان او سوریه کې جنګیږي. د اسلام په وینا د ازبکستان چارواکي دې ته اندېښنه لري چې دغه سخت دریځې د ازبکستان په دننه کې فعالیتونو ته مخه نه کړي.
میدونیم که مثلا در شمال و در
جنوب موږ وینو چې د افغانستان په شمال او جنوب کې د طالبانو فعالیتونه زیاتېږي او داعش هم په یو شمېر ولایتونو لکه تخار، کندوز او بدخشان کې ډېر پیاوړی شوی چې دغه حالت البته د ازبکستان د حکومت لپاره د اندېښنې وړ دی. د راپورونو له مخې دغه حالت د دې سبب شوی چې ازبکستان خپل سرحدي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې راولي. د سټراتفورډ کمنټري په لیکنه له افغانستان د یو شمېر امریکایي سرتیرو وتل او په سیمه کې په وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت ډلې حضور د دې سبب شوی چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شي. د افغانستان پولې ته نږدې د ترکمنستان د سیمو امنیت هم د ترکمنستان د چارواکو لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي. د ازادي راډیو د ترکمنستان د څانګې خبریال تویمای رات بوګایف د هغو اقداماتو په اړه چې ترکمنستان د سخت دریځو وسلوالو د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره کړي وویل: ترکمنستان په دې وروستیو کې د خپلواکۍ د اخیستو را په دې خوا په ټول هیواد کې پوځي تمرینات ترسره کړل او چارواکو رسمن اعلان وکړ چې له دې کاره یې هدف له ترورستانو د هیواد ساتنه ده. د بوګایف په وینا د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف هم په هرو دو یا درېو میاشتو کې افغانستان پولې ته نږدې د ترکمنستان له سیمو لیدنه کوي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف څه موده وړاندې اعلان وکړ چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې د هیوادونو پر وضعیت اغیز وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوره.
تاسی زمان غگل ازادی راڈیو آورای د سویدن پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې پر پناهغوښتونکو او کډوالو نوی سخت مقررات وضع کوي. دغه نوې لایحه د سویدن حکومت د هیواد ته د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره څو میاشتې مخکې وړاندې کړې وه. د بشري حقونو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د سویدن د حکومت پر دغو نویو اقداماتو انتقاد کړی چې له مخې په دې هیواد کې د پناهغوښتونکو په تیر بیا د ماشومانو حقونه محدودیږي. د دغو نویو اقداماتو له مخې د پناهغوښتونکو لپاره د اوسېدو موقته اجازه په پام کې نیول شوې او هم د هیواد ته د پناهغوښتونکو د کورنیو د غړو د ورغوښتلو پروسه سختیږي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د سویډن پارلمان پرون په اکثریت رایو سره د پناهغوښتنې هغه نوې سخت لایحه تصویب کړه چې له مخې د هغو کډوالو ماشومانو هوساینه زیانمنوي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او د سویډن په ټولنه کې به په اغېزمن ډول د جذبېدو امکانات هم زیانمن کړي. په دغو نویو مقرراتو کې ټول هغه ماشومان او لویان شاملیږي چې د 2015 کال د نومبر له 24 راهیسې د پناهغوښتنه کړې ده. د دغو پناهغوښتونکو حقونه به چې اوس د سویډن د پناهغوښتنې د قانون له مخې ورڅخه برخمن دي محدود شي. د اروپا او د مرکزی آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار د سازمان همکاري ریبیکا ریډل وویل سویډن چې له اوږدې مودې راهیسې د پناهغوښتونکو او کډوالو د حقونو د خوندي کولو لپاره د هڅو مشتي کړې اوس په سیالۍ کې د شا له برخې سره یوځای کیږي. د هغې په وینا سویډن د دې لپاره چې نور دا هیواد د پناهغوښتونکو لپاره یو په زړه پورې هیواد نه وي باید د هغو ماشومانو هوساینه قرباني نه کړي چې زیانمنونکي دي. د دغه نوې لایحې له مخې هغه ماشومان او لویان به چې د کډوالو په توګه نه منل کیږي بلکې په سویډن کې په موقتي توګه د نړیوال خوندیتوب مستحق پیژندل کیږي په مجموع کې نور حق نه لري چې له سویډنه بهر د خپلې کورنۍ غړي ورسره یوځای شي. د دغو نویو مقرراتو له مخې هغه کسان چې په بشپړ ډول د کډوالو په توګه منل شوي بیا هم کولی شي د خپلې کورنۍ غړي سویډن ته ور وغواړي خو د کورنۍ د اصلي غړو هسته محدودیږي. هیومن رایټس واچ وای په ټوله کې د دغو نویو مقرراتو له مخې د ماشومانو په ګډون ټول هغه کسان چې د هستوګنې له موقتي اجازې څخه برخمن کیږي هر کال به دوسیه بیا څیړل کیږي چې آیا دوی په سویډن کې د پاتې کیدو مستحق دي او کنه. د احصایو له مخې په نومبر میاشت کې د دغو نویو مقرراتو له اعلان وروسته له 2000 زیاتو ماشومانو په سویډن کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. په تیر 2015 کال کې په سویډن کې د منل شوو ماشومانو 2/3 برخې د نړیوال خوندیتوب یا د موقتي استوګنې مستحق پیژندل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
روح الله مخلص لشکرګا څخه په خپلې سیمې کې په مارجه ولسوالۍ کې جنگونه او چترې سيدي او بل طرف ته د خبره په دې مبارک میاشت کې خوراکي مواد به هم لوړ شوې دي. رئیس سایم الکوزیل ننګرهار څخه سمس استوي او وایي چې پاکستان باید په سیمه کې توریزم پر وړاندې سخت او جدي مبارزه وکړي. دغه راس عبدالوکیل نیکمل د هلمند د نادلی څخه وایي چې افغان پلاوی باید خپل ټول مشکلات له پاکستانی چارواکو سره حل کړي. د سیمې او افغانستان ټکاو د پاکستان پر ګټه ده. دا هم د رئیس سایم الکوزی یو اس ایم ایس ته چې ازادي راډیو ته استولی دی. یو بل اوریدونکي زمنګ شفیع الله لکندهار لیکلي د پاکستان پرزند مزارع او عاجزانه او زارع باید پرېږدي او توره او کوتک په کار اچول په کار دي. تاسو زمون غږ ازادي راډیو اورې. یو ځل بیا دوستانو ته یادونه کوو چې خپل اس ایم ایسونه چې ازادي راډیو ته راوستوي لږ په واضح الفاظو ولیکئ ترڅو وکولی شو چې ستاسې پیغامونه ستاسې په الفاظو له دوستانو سره شریک کړم. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خبريږي. تر هغه مخکې به په دې اړه ریپورت مفصل ریپورت زموږ د همکارو چې څنګه د هلمند پولیسو سلويخت سلنه تشکیل خیالي او خود د غرض د غلطه د پولیسو د ستونزو دا چې پولیس ته پر وخت تنخواګان رسیږي کنه په دې اړه هم په دغه مفصل ریپورت کې جزئیات اوریدل شي. خو اوس حدیث پردیس ته مهم خبرونه لنډی وړاندې کوي.
مدنی فعالانو خلکو په کابل کې د پاکستان پر ضد پراخه مظاهره وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. د بادغیس په جوین ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر پر خپلو همکارانو ډزې کړي او څلور عسکري وژلې دي. په کاپیسا کې امنیتي سرچینې وایي دوه وسلوالو طالبانو خپل نور ملګري وژلي او دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د خاش ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی وسلوال ولسوال افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د ایران حکومت لستنه سنی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجي ښار دریمه برخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بحرین حکومت د دې لپاره غندلې چې له پیژندل شوی شیعه عالم آیت الله عیسی قاسمی د تابعیت حق واخیست. ایران د امریکا له بوئنګ شرکت د سل مسافروړونکو الوتکو د اخیستلو قرارداد لاسلیک کړ. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په لویدیز کې وطن افغان ځوانان چې قاچاقړونکو په یخچالي لارۍ کې ایټالیا ته لیږدول وژغورل. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازي ګډې ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روسي غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. او د جنوبی کوریا پاوز وی شمالی کوریا نن دو منځنی واټن وشتون کې توغندی و اسمایل.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. څرنګه د هلمند د پولیسو سلويخت سلنه تشکیل خیالي و خود د هغه پلاتون لمخې چې د ازادي رادیو خبريال کړی دی ویل کې چې هر میاشت د غیر حاضر پولیسو اته سلويخ ملیون افغاني تنخواه شخصي جيبونه تلويدل دي. کڅه هم هغه اسناد چې د هلمند په خوانې امنی قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ له لوري د کورنوي چارو وزارت ته سوال شوی خي چې په ملي او محلي پولیسو تقریبا 1203 تنه غیر حاضر دي. خو د هلمند اوسنی امنی قومندان مل پاسوال اقانور کینتوز ویل دي چې د نګدي 15000 پولیسو تشکیل خیالي دي. ماشونه اخستل کیږي خو شتون نه لري. اوس په هلمند کې د دې تشکیل د پوره کولو حالې ځلې بیا پیل شوې دي. په دې اړه مفصل ریپورت زموږ د همکار محمد الیاس دای په ریپورت کې اوري چې د پولیسو د یو رادیو په غږ پیلېږي.
پرندلی کې د جنگ د لومړی کرشي او پولیس په خپل زړه او سره رنگ سامسونګ موبایل رادیو اوري. د نږدې یو کال کېږي چې د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوی دی. د خړ پټو لنګوټه اوږده بریتونه او پلمن کې ناسته دی و جنگیالي سره ورته کوي. خدا چې مشران یې ونه زوروي زما سره په مستعار نوم ځان شمس معرفي کوي. دی د روزګان دی خو هلمند ته یې تبدیلی اخیستې ده او په یوه داسې پوسته کې دنه ترسره کوي چې هر شپه پرې برید کېږي او په تیرو شپږو میاشتو کې څلور ډېر نږدې ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي.
ولاکه ته په خط کې خورته ناست یو سر دې په خلاصو ابلا جنګي شپه ورځ تیریږي د ماش درک مونسته کورم په تورین کوټ کې دی. اما خبر نه ژوند سره کوم تیریږي ګور د سترګ دا ټپی بدن دا پښه بس نو دا معلومه نه ده. دا ماشم څوک اخی کومندان صاحب اخی انډیوال اخی دا راته معلومه نه ده. او خدای راته ډیر جالبه ده چې په خط کې ناشته یو نن د دې انډیوال څخه 2000 اخیسته. نن دا انډیوال یو سیګریټ اته راوړی نو سوار اته راوړی مور غن کوم یاد نو سوار د سپیډ هم د سیګریټ سره سپیډ بس نو ولا ناشته ورته حکومت دې درې مېش کې شې مولا کې دي.
د شم سره د دې پوسټیو شمیر نور کسان هم ورته مشکل لري. شمس نه پوهېږي چې تنخوا یې حواله سوې ده که یا، خو د ځینو شمېرو له مخې اووه میاشتې کېږي چې د غیر حاضرو پولیسو له تنخوا څخه هره میاشت 340,000,000 افغانۍ د اړوند قمندانانو او نورو افرادو شخصي جیبونو ته لوېدلې دي. که د یوې میاشتې دپاره د غیر حاضرو پولیسو تنخوا محاسبه کړو، نو په تېرو اووه میاشتو کې 386,000,000 افغانۍ کېږي چې د پولیسو پر ځای د قمندانانو او نورو افرادو جیبونو ته لوېږي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز رسنیو ته ومنله چې څنګه او د چا د لاسه د دې ولایت د پولیسو د تشکیل تر 40 سلنه ډېر کسان خیالي دي او د جنګ په جبهو کې وجود نه لري.
ما هم در جستجوی ازی هستیم که اشخاص افرادی که بنامه سرجنگ سای قماندان قبلی در اینج وجود داشته بیش از
شغل کینتوز وی مل هم په دی لټه کیو چې د پخوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنگ په نوم هغه 270 کسان له دندو لیرو کړو چې وجود نه لري او معاشونه ځینو کسانو او افرادو اخیستله. دغه پولیسو په برطرفه کولو کې هم بوخت چې د هلمند په تشکیل کې دي، خو دنده په کابل او نور ولایتونو کې اجرا کوي.
د قضاوای شان شکل رسمي به از موضوع عدلي و قضایي کشانده شده که
هغه راپور چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنگ لخوا د تیر لمریز کال د دلو په میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ته استول سوی دی ښیي چې د هلمند د ټولو نظر 348 پولیسو څخه 1,223 غیر حاضر دي چې په دې کې د سرباز پولیسو تر څنګ ګڼ شمېر افسران او د متوسطو رتبو کسان شامل دي. د هلمند ولی حیات الله حیات د روژې په اوله ورځ هلمند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د خلکو په یوه لویه غونډه کې د ولسمشر څخه هلمند ته د هغه پولیسو د بیرته راګرځولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په تشکیل کې د دې ولایتي او دنده په نورو ولایتونو ان کابل کې د ملي شورا د وکیلانو او د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو سره ترسره کوي.
په خواشنۍ سره باید ووایم چې مکمل ژبی تیر شو، خو د پولیسو په اړوند په دې برخه کې د پخوانیو مسؤلینو لخوا هېڅ اقدام نه دی شوی. اوس موږ په دې کار پیل کړی او پیدا کړې مو ده چې په لسګونو سرتیري د خدمتي او یا خیالي تشکیل په ډول له هلمند څخه تر کابل پورې په دندو د مختلفو اشخاصو سره ګمارل شوي دي. موږ پرون پریکړه کړې چې دا کسان باید خپلو دندو ته په 48 ساعته کې حاضر او که نوي دوی به له بس څخه لرې او په ځای به یې نور کسان ګمارل کېږي.
شغلی آیت که څه هم ولسمشر ته په هغه غونډه کې د غیر حاضرو یا خیالي پولیسو شمېره لسګونه یاده کړه، خو د ځینو سرچینو په کول تر سلګونو ډېر او څه کم 15,000 تنو ته رسېږي. ولی د خیالي تشکیل او غفلت پړه د پولیسو پر پخوانیو مسؤلینو واچوله، خو په دې ورځو کې د تشکیل د پوره کولو دپاره د نوي جلب و جذب د پیل خبر ورکړ. پوښتنه دا ده چې څنګه د هلمند د پولیسو 40 سلنه تشکیل خیالي وختی. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشي وایي د بلوک د قمندان څخه تر امنیه قمندان ان د کورنیو چارو تر وزارت پورې په دې مسله کې د ټیټې او لوړې رتبې کسان لاس لري.
په دا رقم ووایه چې قمندان د بلوک څخه نیولې بیا تر قمندان د امنیې پورې دوی ټوله سره شریکانو. قمندان د بلوک قمندان د ټولي ته راپور ورکوي چې زما تشکیل پوره دی. قمندان د ټولي قمندان د کنډک ته راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی، او قمندان د کنډک بالاخره قمندان د امنیې ته راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی. او د بلې خوا څخه موږ تاسو ته معلومه ده چې د هلمند په ولایت کې په ډېر زیات شمېر سره پولیس شهیدان شو. نو د یوې خوا څخه پولیس شهیدان شو، د بلې خوا څخه ټپیان شو، او د بلې خوا څخه یو شمېر پولیس ترخیص شو. نو طبعا د پولیسو لکې کمې شوې او تشکیل کم شو. د بلې خوا څخه د جلب او جذب پروسه د هلمند په ولایت کې په ټپه ولاړه ده.
که څه هم په داسې وضعیت کې د معلومو شمېرو پیدا کول اسانه نه دي، خو د اصلي تشکیل او غیر حاضرو پولیسو هغه شمېرې چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي حیرانوونکې دي. د مرجع د ملي او محلي پولیسو د 90 نفریز تشکیل څخه 150 ملي او 80 تنه محلي پولیس حاضر دي چې ویل کېږي په حاضرو کې یو شمېر د چاودنو او جنګونو له امله په معیوب وضعیت کې دي. د پولیسو یوه سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د نارسراج ولسوالۍ د ټولو 1,070 پولیسو څخه 650 وجود نه لري او یوازې 404 تنه دنده ترسره کوي. له کلونو راهیسې د افغان پوځ د لیکو څخه د تیښتې د مسلې تر څنګ د ریفورم او اصلاحاتو په ځای د انډیوالۍ د کلتور شتون د افغان حکومت نړیوال متحدین او په خاص ډول هغه کسان په تشویش کې کړي دي چې د یادو ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې مرستې کوي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او خبریال زین الله ستنګزی وایي په جنګي سیمو او پوستو کې د دومره ډیرو پولیسو غیر حاضري په لږ وخت کې د ډیرو سیمو د سکوت باعث وه.
په دې کې شک نشته چې د امنیتي ځواکونو په منځ کې فساد خیالي تشکیلات د دې لامل وسول چې ځینې سیمې سقوط سولې، ځکه هغه سرتیري چې په هغه سیمه کې باید پاته وای هغوی امنیت ساتلی وای هغه نه و. په دې باندې خو اوس ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین هم خبرېږي چې دلته څوک شته څوک نشته، هر څوک خبر دي، نو هغوی د دې څخه ګټه پورته کړې ده او په سیمه باندې بریدونه وکړله، بالاخره سیمې ونیولې. په دې برخه کې پراخه فساد د دې لامل سوی دی.
ستنکزی وویل په مرجعو نادلي کې د ملي اردو لخوا پیل شوي عملیات هم ځکه په ټپه ولاړ دي چې د نیول کېدونکو سیمو دپاره امنیتي پولیس وجود نه لري او ملي اردو د ډېر وخت دپاره په کلیو او بانډو کې د پاتې کېدو پروګرام نه لري. د هلمند د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې حکومت په لشکرګاه کې د موسساتو او دولتي ادارو د ساتونکو په نوم د پولیسو شاوخوا 300 نفرس تشکیل لغوه کړی دی او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت لخوا د بغران ولسوالۍ 190 او د نو میشت د ولسوالۍ لپاره 50 نفرس تشکیل هم چې پخوا تر دې په نورو ولسوالیو کې دا نه ترسره کوله لغوه اعلان شوی دی. د هلمند په شمال کې د موساکله ولسوالۍ د 499 او د نوزاد ولسوالۍ د 103 پولیسو څخه 160 تنه حاضر دي چې په ګریشک او نادلي ولسوالیو کې دنده ترسره کوي او پاته نور 502 تنه یا د جنګونو پر مهال له دندې تللي او یا د مایوبیت له امله پر کور نستي او ځینې وژل شوي دي چې د بیا جلب او جذب لپاره اقدام نه دی شوی. دا چې په هلمند کې د پولیسو 40 سلنه تشکیل د پر کېدو ستونزه څه وخت لیږي، د اوس لپاره اټکل چې د هیواد په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جنګ بوخت دي اسانه نه دی. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. تاسو په بازار او زینو قصابیو کې د خراب او ورستو غوښو بد بوی څومره په تکلیف کړی؟
غوښه سی په هغه کې خرڅېږي، په خوشتي چوکو کې، بعضې چوکو کې خرڅېږي، په ریړو کې او لمر ته دا د یو ورځې دوه ورځې هم د درې ورځې هم پنځه ورځې بوی کوي.
کلمو داسې غوښي اخیستي هم دي؟
ډېر وختونه داسې غوښي موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې خرابه شوي او کیفیت یې د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خرابې، بیخي د خوراک نه وي.
په وروستیو شیبو کې تمثیلي رورم چمتو شوې له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. درمن اوردونکو خو تاسو هم د خبره را سره منئ چې کلاس داول خوړه هم د خوړو لپاره چمتو وي، خو چې غوښه نوي نیمګړی ښکاري. د بیلابیل خوړو پښتون کې بیا هم د غوښې ضرورت احساسيږي، بیا مل منوته خو په خول حتمی وي. خو له بعد مرغه په دې ورسته کې ډیری کسان په قصابیو او بازار کې د غوښې له بی کیفیتۍ، خرابې او بدمزګۍ نه شکایت کوي، وایي دا چې زړی غوښې خوري بيخي هغه د غوښې اصلي خوند هیر کړی. په دې اکله د څوتنو خبري اورو.
اجي زارګل او دې بتخا ډډا تازه پسونه لاله والله تازه مې قصابي کولې خوراکي تندرست اوس خدای له کوم کوم نه پلارم نه معلوم ځکه نه ناراضي ده دا زړی راوړي مړې راوړي مریض راوړي.
دا خو بخې د خوراک نه داسې نظر ورته وکړي، دا خو کاره مرض داسې ورته وګوري، دا ټول مرض ده، دا مچانو ته وګوري او د غوښې څه ورته وګوري نامې غوښې نه سړي کرکه کېږي، زړه ته نه کېږي.
غوښه سی په هغه کې خرڅېږي، په خوشتي چوکو کې، بعضې چوکو کې خرڅېږي، په ریړو کې او لمر ته دا د یو ورځې دوه ورځې هم د درې ورځې هم پنځه ورځې هم بوی کوي. دا شاروال دی یو پښه واخلي زه ورته اخلم، بس ریړې ورته اخلم، مفت دی د یو ورځې وخوري بیا به په مونږ خوري، توجه نه لري کنه. دومره بوی لګېږي چې بېخي د څو ورځې د سړي زړه ته نه کېږي، غوښه نامې بیا ویني بیا به تر پټک دی.
ډېر وختونه داسې غوښې موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې هم خرابه شوي او کیفیت یې د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خرابې، بیخي د خوراک نه وي. مخکې داسې و چې زیاتو ځایونو کې به غوښه نه وه، خو اوس دا واردات یې فقط زیات دي، خرابه شوې ده د پخوا په نسبت باندې ډېره.
پخوا به باید د ځینو قصابانو په هکله داسې ویل کېدل چې له غوښې سره هغه څه په خلکو پلوري چې د خوراک نه وي. هډوکي او پلې داسې تیروي چې اخیستونکی بیا په کور کې ویني. خو اوس زړې او ورستې غوښې هم په چل خرڅېږي. دا چې ولې په دې وروستیو کې په قصابیو او بازار کې ورستې او بدخوانده غوښې خرڅېږي، د شکردرې له اوسیدونکي امام الدین نه اورو.
ګمرک لرو څه شی چې وکې شي یعنی مناسب یې هغه شی دلته موږ ته رالېږي. دغه بې کیفیته شیان دوی په سترګو ویني، خو چون چې دوی په خپله باندې نه خوري، هر څه چې لازم ګڼي هسې کوي، نه خوند په کې شته نه بل په کې شته. تیارې دغه خامه غوښه چې داسې فشار ورکړي ممکن دواړه ګوتې سړي نه وځي. دې کې څه کیفیت شته؟ هر څونه که د سړي اقتصاد ضعیفه وي، له دې باید استفاده ونه کړي، خو بیا هم سړی ناچاره کېږي. کلي کې زه قصابي نه لرم، دغه یخچالي غوښې دي د چرګانو راوړي سبل ته په دوکان کې خرڅوي. نو که زه اوسم که نه اوسم چې کور ته میلمه راغی، مجبور دي له مغز اسکه راخلي راوړي، میلمه بیچاره باندې خوري، په ځان بیچاره ګانو باندې خوري، له ناچاره اسکه. دا دومره مرضونه سابق ولا نه و دي. موږ په ملک کې 1500 مرضو چې ککړ دي، خو د بې کیفیته خوراکي مواد دي چې د موږ ملک ته داخليږي، یا په ګمرک صاحب انډیوالي ورسره کوي، یا هر شکل چې کوي کنه، ولې د ملک ته دا شی راځي.
په بهر ملکونو کې لکه څنګه چې نور قوانین په پام کې نیول کېږي، همداسې په بازارونو کې غوښې هم کتل کېږي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي. د سمنګان اوسیدونکی نجیب چې اوس له آلمان څخه راغلی وایي، هلته که څوک خرابه خوراکي مواد خرڅ کړي، خرڅونکی دومره جریمه کېږي چې بیا خپل کار ټول عمر نه تکراروي.
په آلمان کې ما کوفته ولیدله چې هغه په نامه د میترو هغه مغازه یادیږي، دوه ورځې پې تېرې شوي. په کوفته باندې درېیمه ورځ باندې هیئت ورغی، ویلدل ویلې دا ولې نن درېیمه ده، دا باید په هغه ورځ خرڅه شوې. که په هغه ورځ خرڅه شوې نه وای، په دا بله ورځ نیمې ورځې پورې باید خرڅه شوې. که خرڅه شوې نه وای، تاسې به ایسته اچوئ. 2,00,000 یوروی جریمه کړه. او دلته په میاشتو پرتي سر پښې هلته ایښي دي. په ورځو ورځو هغه سر پښې وچې شوي دي. وایي دا موږ حلال کړی، دا غوایي، دا پسه حلال کړی، دا د دې نوي مال ده. په حال د دې چې هغه له خارج نه راغلي دي، په حال د دې چې د هغه غوښه ده چې په تورخم کې په ورځو ورځو د لمر ته پاتې کېږي. تاسې نه چې په دې اخرو کلو کې مرضونه بیخي زیاتې په افغانستان کې زیات شوي دي. پرسان نشته، خبر نشته، کنترول نشته. هر چا چې هر څه وکړل، هر نښې پکې خود، هر رقم مواد یې خرڅ کړل، چې وخت یې تېر شوی، حتی په میاشتو یې وخت تېر شوی، بیا هم بازار ته عرضه کېږي، کله کنترولېږي.
د دریمو مکرویانو مارکیټ یو لوغو ځایونو څخه دی چې ځینې قصابان د قصابي نظافت او پاکي په نظر کې نه نیسي، او خلک دا هم وایي چې د دې سیمې یو شمېر قصابان زړې غوښې خرڅوي. موږ په همدغه ځای کې له یو قصاب سره غږېدلی یو.
اسپم زهور ده، 200 کیلو یا 150.
نو مې زهور ده، هر ورځ 200 کیلو یا 150 کیلو غوښه خرڅوم. زه نظر د دې سیمې نور قصابانو ته د پاکي زیات خیال ساتم، خو دکان ته کې هیڅ ځکه نګدم چې بیا آزاد هوا غوښه ته ناراضي، او که په یخچال کې کېږدم بیا یې اخیستونکي نه ویني. معمولا غوښه داسې ځای کېږدم چې د اخیستونکي پام ځان ته راواړوي. دلته ځینې قصابان داسې غوښې خرڅوي چې له بدبوینه یې موږ هم پتنګ کړي یو، خو زه دا کار هیڅکله نه کوم، ځکه د خدای له قهر نه ویریږم.
د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی هر ورځ د ښار د قصابیو دوکانونه څاري چې خرابه غوښې خرڅې نه کړي. خو دا چې د قصابیو دوکانونه ډیر دي او دوی دومره کارکوونکي نه لري چې هرې قصابۍ ته یې ولیږي، نو کیدلی شي چې ځینې د 2 روپیو ګټې لپاره داسې څه خرڅ کړي چې د اخیستونکو ساعت ته ښه نه وي.
پروژه کې او پرته له روژې څخه موږ دا مسله ډیره جدي نیسو، ځکه د خلکو د صحت او بیا د ژوند خبره ده. خو دا هم باید ووایم چې زموږ له هڅو سره سره بیا هم خرابه غوښه خرڅېږي. اکثره وخت زه خپله په قصابانو ګرځم، خو ښار لوی دی او زموږ کارکوونکي کم دي. نو شو کوای چې هر قصابي ته خپل کسان ولیږو چې وګوري هغوی څه خرڅوي. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې ټولو قصابیو ته ځان ورسوو، بررسي کړو او پرې نږدو چې قصابان زړې غوښې خرڅې کړي.
درنه اوردونکو، اوس تمثیلي ټوټه اورو. په تمثیلي ټوټه کې دغو کسانو په هکله خبرې شوي چې د روژې په میاشت کې میلمه کیږي.
د پېش لمې اورو نه بال سوا، د پېش لمې اورو نه بال سوا، جلې پسرو من ګلو یارا وی شوینا، سبا کیږي نور مکه خوبونه جانانا. سبا یې چرګانو
خزي پاسه شنه وخت ده
وی سړی دا اوس می سر کې کو څو بجې دي
بجې څه کې خپل څه نه وخت ده
ته درې چې زه دا سات وګورم سي څو بجې دي وی و سړی اوس خو درې بجې دي
درې بجې دي
هو خو درې دي وګوره
خو وخت وځي کې شوې وی کنه
سړی ته خو له خدای وویریږه، بیګا تر یوې بجې ناسوم، تر هغو چې مې میلمنو ته ډوډۍ ورکړه، تر هغو چې مې لوښي پرې په یوه بجه مې سر کیښو.
نو څنګه کوې میلمانه دي؟ نو خو جواب هم نشي ورکولی ورته.
خدای دې دې ته انصاف ورکړي، هم په روژه مات راته ناست یې، هم په پیشلمې سې راجېږسم، ته ما نه مخکې دوی ببر سرونه نیولي ناست دي.
نو ته د خپل سر ته وګوره، زه خو تا سر ډېر ببر دی.
خدایه زه خو نه بیکاره کیږم، څنګه وکړم؟ او خدایه نن بیا له پیشلمې پاته سو.
ویښې که نه؟
او خورې ویښ سوې یو، خو ناوخته دی. وبخښه، نن خو بیخي پیشلمی رانه پاته دی.
ناوخته سوه؟
او
خو جیګه سړی به وي، د سبا روزه څنګه ونیسو؟
وې خورې څنګه وکړم؟ خو زه د شپې ناوخته څملاستم، اوس را باندې ناوخته شو.
همدا مې درته وي چې څملی څملی څملی، تاسو مونږ کیسې کوو. دغه دی د کیسو مزم ولیده؟
اوس خو وشو، نو خیر دی، اوس پیشلمی ونس څنګه وکړو؟
اوس هم کیسې پرېږدی، یو غړپ اوبه وڅکې چې بیا هم روژه نه کیږي.
سړیه ملا اذان کړی.
خیر دی، دا اوس اذان دی. خیر دی، ته یو غړپ اوبه وڅکه، په دې نه ماتیږي.
زه به لاړه شم دې ته، به لږ یخې اوبه راواخلم.
بلا دې په اوبو شي، په ده ځان خلاصوي.
د سبا یې چرګانو کړي اذانونه، سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانه. سبا چرګانو کړي اذانونه، سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانه. هو سبا کېږي نور مکه خوبونه جانانه.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، سکل کا پروژه کې ګرمي ډیره ده، نو ګرانی هم له اسمان سره خبرې کوي. دا ځکه چې د دوه سری حکومت ګرانۍ ته هم هېڅ پام نه دی. چې حکومت چارول ونه لري، له ګرانۍ به څه خبر شي؟ بیا اوس خو دا بد رواج هم راغلی چې له هر مسول نه د یو څه په باب وپوښتې، نو درته وایي به چې خیر و خیریت دی. وطن لکه د ګل غوندې تازه او آباد دی. امنیت خو داسې دی چې میاشې هم د حکومت له اجازې پرته نشي الوتلی. همدغو خبرو د حکومت دواړو سرونه آرام او بېغمه کړي دي. خپرونه له یوه ډی ډی آر شوي لړم زیکو یک سره په مرکه پیلوو، تر څو پوه شو چې ډی ډی آر څه کړي دي.
که د لومړی ځان اوریدونکو ته وروپیژنې، نو خوشحاله به شو.
نوم مې لړم زیکویک دی، له زارخور سره سر ګروپ وم، او اوس چې ډی ډی آر شوی یم، نو د بری جنرالۍ په رتبه کې کار کوم.
څومره وسلې تسلیم کړي؟
د خپلو وسلو 80% مې تسلیم کړي، چې په هغو کې څلور بی کنداغه او هغه کلاشینکوف وه چې کار یې نه کاوه. 8 جاغرونه، 25 مرمۍ، 3 دانې بارچې، 2 زړې چانټې، یوه لاسي چاړه او یو ششټقه چاقو.
نو اوس دغه څو دانې پیکاوې، دوه دانې آر پی جی او ډېرې نور وسلې دي چې له کسانو سره دي، دا د چا دي؟
دا ټولې د ما دي.
نو ته خو وایې چې ډی ډی آر شوی یم.
شوم، خو دا وسلې مې بیا وروسته له ډی ډی آر نه واخیستې، او همدارنګه خو مې له اول نه هم 40% وسله تسلیم نه کړه چې د ځان دفاع پرې وکړم. البته دغه کار مې د ډی ډی آر د مامورینو په اجازه وکړه.
نو په دغه 40% پاتې وسلو کې څه شی دي؟
په 40% کې 8 میله آر پی جی دي، دوه وسط هاوانونه دي، درې داشکی دي، یو بی ام یو دی، 15 میله پیکا ماشیندار، یو ثقیل گرینوف، او تقریبا 90 میله کلاشینکوف او کلاکوف دي، له څه باندې 1 میلیون مرمیو سره.
نو دغه 40% پاتې وسلې خو د 80% تسلیم شوی وسلو څخه څو برابره زیاتې دي، دا څنګه؟
په حساب نه پوهیږم، خو په دې پوهیږم چې وسلې څنګه ساتل کیږي.
نو د ډی ډی آر معنی څه شوه؟
معنی یې همدا ده چې 80% وسلې مې تسلیم او 40% مې د ځان د دفاع لپاره وساتلې.
په آینده کې څه اراده لري؟
ته ودرېږه چې زارخور څه وایي. سرتنبه سړی دی، په وو او نه سړی نه پويږي.
نور وسلوال ته څه پیغام دی؟
دا پیغام ورکوم چې خپل لکار لویدلې وسلې دي ډی ډی آر کی هم به نوم خوي او هم به ثواب وشي، ځکه چې د دولت خزانې ته به یې یو څه ورکړی وي او د نورو جوړو په چل خو خپله پوهیږي. زه به نو څه ورته ووایم.
یو چې سړی روژه شي بل شپې لنډی وي او بیا ازموینې هم شي، خامخا به نالایقان په نقل پسې ګرځي. خو دا چې د ښوونکو څال دی مونږ یې درښیو، پام وکړئ.
پانی خبر اسوم چې سبا مخام ته د سالګره ده.
او کنه
نو بیا خو به داسې تحفه درته واخلم چې تر اوسه چارته اخیستې نه یې.
ځوان ژوندی دی پمبې.
نن خو بیا ډېره سخته ازموینه ده، نقل به رانه کې؟
ولې درس نه دی ویلی؟
نه کنه، چې ویلي مې وای څه غم به مې و.
نو څه دې کول چې درس نه دی ویلی؟
چت مې کوو.
له چا سره؟
له انیلا سره، له ستوری سره، له شودیارې سره. اوله
نو هغه نه درته ویل چې د امتحان په ورځو کې چټ کوي او درس نه وایي؟
نه، هغه هم ویل چې ازموینې سخت دي. څه به کوو؟
نه، زه چاته نقل نشم ورکولی، ویریږم چې ګیر نشم.
زه مه ویریږه، ښوونکي تېره شپه تر 11 بجو پورې چت راسره کوو. بیا مې فلم ورسنډ کړ، تر سهاره یې هغه کتلی دی. نن به سترګې مو نسي غړولی، دومره به بې خوبی. بې غمه اوسه.
پام چې څوک نقل ونه کړي، او که مې هر څوک په نقل ګیر کړل پارچه یې څیروم او په شقه کې صفر ورته لیکم.
پاڼې، د انګلستان پایتخت کوم ځای دی؟
ښوونکي نه ویني.
نه ویني چې هغه ویده ده؟
پاریس.
د فرانسې پایتخت کوم ځای دی؟
کوره په ښوونکي مې ګیروي.
نه ویني چې خرهاری دی؟ ویده ده.
که ځان په ویدو اچولی وي او موږ په نقل ګیر کې بیا یې څنګه کوې؟
مه ډارېږه، داسې ویده ده چې روژه ماتې ته به هم راویښه نه شي.
پارچه دې راکړه چې زر زر یې درته حل کړم.
واخله.
ته دغه د ما پارچه واخلې، دروغ لاس پکې وهه چې څوک پوه نه شي.
ښه. استاذ، پارچه نه ټولې؟
ټوله حل کړې.
او صاحب
شاباس، چې نقل مو ونه کړ که نه ما ټولې د سترګو له کنجو څارلې.
او صاحب، موږ پوهېدو چې ځان دې په ویدو اچولی.
د ډالرو له ډېرېدو سره سوالګران هم ډېر شول، خو کله چې ډالر بیرته کم شول نو سوالګران نور هم ډېر شول. له همدې سوالګرانو څخه مو د یوه له حاله خبرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب، لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی ده. پرون یې د زړه اپریشن وشو، وینه ورته پکار ده. ټولې پیسې را سره خلاصې شوې، که د یو څو ډالرو مرسته را سره وکړي ډیره مهرباني بودی وي.
څه کار کوي؟
حاجی صاحب، محصل یم.
په کوم پوهنځي کې؟
په انجینرۍ کې.
په انجینرۍ کې کوم مضمونونه لولې؟
حاجی صاحب، ته خو سم امتحان را نه اخلي. نو وخته کیږي که یو څو ډالره راکې چې وینه پې واخلم.
چې داسې ده نو درځه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به له ډاکټره پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده. درته وابه اخلم، درځه.
حاجي صاحب، دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکه، زه یې پخپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي؟ د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسي.
نه نه، حتما در سره ځم. کلار نشم هیچ آرام کیدای نشم
تا پچه بلا و آختم اوس می ده خدای پرده و کی روژام ده و دروغ میام ریختیا کیگی
چه چورت و هی انجینیر صاحب
آسه جی صاحب نا وقت شوا ما ول چی اوس به می دادی چالوی
جانو چی زو چی نا وقت نشی
رازا جی صاحب خو که دما منی دتا تلو تا جت نشتا
نه نه باید لارشم
چه دا سیدنو زبلک چټک لارشم او پادی به مزیره وکم ته قرار رازا
نه زم په منډه در سره زم چې ضرور ورسیګو خدای مکړه چې حال خراب شوی نه وی
جی صاحب خدا سی وای چې پیسې نه در کوم نو دا شرموی مو ولی
نه نه په دې کې څه شرم دی لبی وزلو سره مرسته کول خو ثواب لري هغه هم په روژه کې ډیر په خوشحالۍ در سره ځم
دومره شړی انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدلی چې ترې ونه تختم بل ډول ترې نه خلاصېږم
چیرته وخوځېدې
حاجي صاحب ژوندی دی دادی وینه اخیستلو نه مخکې دی زما وینه وچه کړه زه به مخه دې خا